شیبریم. السلام علیکم. په تاشکند کې زلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله او امنیت چخېدلی. وړاندې د دې څرګندونو تر څنګ په دې خپرونه کې دا مسله د ولسمشر غني له ځانګړي استازي عمر داودزي سره شار وو چې اسلام آباد راتلونکې اونۍ یو شمېر افغان سیاستوالو ته د سولې د یوې غونډې د جوړېدو بلنه ورکړې.
پاکستان هم په بې اتفاقۍ اچولو باندې متهم شي.
د ملي مصالحې ډلې شورا ویاند وایي د سولې خبرې په ټپه درېدلې.
اوس کوښښونه شروع شوي چې دا مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
د خپرونې په وروستیو کې مو جګړې ځپلې روزګان ته ورولو. هلته د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. لومړی هم خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. هندوستان له افغانستان سره د 1.5 لک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکړ. او په جرمنی کې د سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 2 څلوېښت ته پورته شو. پوره خبرونه. هندوستان له افغانستان سره د 1.5 لک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. ارګمنۍ لیکلي دا ژمنه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په تاشکند کې ورکړې. د ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو د یو کنفرانس کوربه وي. د کنفرانس په څنډه کې ولسمشر غنی د سیمې او نړۍ له ګڼو نورو مشرانو او چارواکو سره هم لیدنې لري. ارګمنۍ د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی شنکر په حواله زیاته کړې، هیواد یې په افغانستان کې د نظام د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکارۍ جاري ساتي. اخو د پاکستان په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته ویلي چې تمه د سبا جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. داودزي ویلي په دې سفر کې به پاکستان د افغان لوړپوړو چارواکو د یو پلان شوي سفر په اړه هم پریکړه کیږي. د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنین گروه
طالبان لنن لسو بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هیله من یو لکه څنګه چې افغان ځواکونه دی اوربند تجمن دي، طالبان هم خپل ژمنو ودرېږي. د بادغیس والی وایي دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي راډیو ته وویل د کوم اوربند نوم نشي اخیستلی، خو یوازې د دې لپاره چې جګړه د ښار له منځه ووځي خپل ځواکونه شاته ایستلي. په قلیناو باندې په وروستیو 10 ورځو کې د طالبانو د لږ تر لږه 5 لویو بریدونو راپور نه ورکړل شوي. هر وار په بریدونو کې دواړه خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا کړې. د عامې روغتیا چارواکو بیا ویلي د ملکیانو لسګونه جسدونه او ټپیان هم له روانو جګړو د قلیناو روغتون ته ورانتقال شوي دي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه. هغه زیاته کړه
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ده، ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوي چې د خبره مسولیت طالبانو ته ورګرځي. اخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د افغان چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. هغه په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د دوی جنګیالیو لخوا په نیول شویو سیمو کې د بیت المال یا د خلکو اموال نه لوټ شوي او نه زیان ورسېدلی. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغیز توکمې وګړي وراوښتي دي. د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خبره کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو خپره شوې اعلامیه کې هم راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پولیسو ساتو هم لار ورکړې. دمګړې دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیسو ساتو ځواکونو بیا ادعا کړې چې له دغه افغان پناه غوښتونکو درې نیم کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس د دغه افغان قرغستوکمو دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو 240 کسان مړه کړي او د لسګونو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند، اوسکرچن، کوبلنز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي دي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین زیانمنو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې. او د بلوچستان په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی فوجیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د وژل شویو فوجیانو نومونه افغان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پېښې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه درويشت. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 20. کندهار کې هم آسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 26. او بلخ جلال آباد کې به آسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
اوس د رډو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د خبري مجله په منځنۍ صفه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د افغانستان په تیر 43 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد په جګړه کې شکیل خووي له یو بل سره خبرو ته ناستي. نوموړی چې دا مهال په تاشکند کې دی د دغلته د بیروت انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی آنلاین غونډه کې دغه خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل انتخور.
زلمی خلیلزاد چهارشنبه په ورځی آنلاین سیمینار ته د هغه اندېښنو په اړه چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به په دې هیواد کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي وویل، حقیقت دا دی چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. د خلیلزاد په وینا داسې نه ده چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو مخکې دلته سوله وه او د امریکا وتل اوس د جګړې سبب شوی دی. زلمی خلیلزاد وویل په وروستیو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې هم وه، طالبانو د ده په وینا پرمختګ کاوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د بیروت د انسټیټیوټ په دې آنلاین سیمینار کې د افغانستان د راتلونکي په اړه بدبینی د ده په وینا اسانه کاروباله خو پر یو بدیل راتلونکي ټینګار وکړ. د وی د افغانستان روستي تاریخ ته په پام سره د خراسان کار دی چې دراتونکو په اړه بدبینانه نظر ولرو او وایي چې خای یو وګړه جګړه رامنځته شي، افغانان سره جوړ نه راځي، سیمه همکاري نه کوي او له همدې عمله ګډوډي او ترهګري ده. دا اسانه ده. د افغانستان روستي تاریخ ته په پام دا سیاټکل مسانه دي، خو زه فکر کوم چې یو بدیل راتلونکي هم شته او دا هم هغه راتلونکي دي چې زما په باور ټولې باید د ملاتړ لپاره سره یو ځای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارنګه یو ځل بیا د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره په سولې ایزو لارو چارو ټینګار وکړ او وی ویل چې په تیرو 40 کلونو کې دا معلومه شو ټول خواوته چې د وسلې په زور هیڅ لوري بریا ته نشي رسیدلی. زلمی خلیلزاد د طالبانو او امریکا ترمنځ په هغه خبرو کې د امریکا د لوري استازولي کوله چې په پایله کې د 2000 میلادي کال په فبروري کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغانستان لپاره د سولې راوستلو په نوم هوکړه لاسلیک شو. په دې تړون کې امریکا منلی چې که طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، له ترهګرو نړیوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی راکم کړي، نو امریکایي سرتیري به له افغانستان څخه ووسی. د دې تړون منتقدان وایي چې په دې تړون کې د افغانستان دولت له پامه غورځول شوی او طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شوي. خو زلمی خلیلزاد په پرونیو خبرو کې یو ځل بیا د دې تړون دفاع وکړه. وی ویل 40 کاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د هوکړې کوشش وکړ او هڅه وکړه چې خبرو ته سره کینی. د خلیلزاد په وینا په شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې یو بل سره مخامخ خبرې کوي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند به سبا د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونو په تړاو د یو کانفرانس کوربه وي چې زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. اخو افغان ولسمشر هم په تاشکند کې دی او نن یې د ازبکستان له ولسمشر مرزیایف سره غرمنۍ تیره کړې ده او خبرې ورسره کړې دي. همدارنګه د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر جای شنکر سره کتلې دي. هندوستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د یو نیم لک ټنو د غنمو مرسته کړې ده او همدارنګه ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې به د نظام د ملاتړ لپاره خپلې همکارۍ او مرستو ته دوام ورکړي.
مننه د اجملان پراپور کې مو د زلمی خلیلزاد په وینا واوریدل چې د افغانستان لانجه د سولې له لارې حل کېدلی شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي خو نوې هلې ځلې روانې دي. بل لور ته راپورونه وایي چې پاکستان د افغانستان یو شمېر سیاستوالو او حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړې ده چې د شنبې له ورځې تر دوشنبې پورې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې په یوه غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دا ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد الله ته ښاغلي داوودزی د مرکې په پیل کې وویل چې دا غونډه د اوس لپاره ځنډول شوې.
افغانستان یو لوړ پوره حیات یو د لوړې کچې حیات روان دی قطر ته ځي، دوحه ته ځي، نو دغه تاریخونه سره سر نه خوري. نو دلته د دولت خواهش دا او مشوره دا و چې که دغه اختر نه وروسته وشي چې به ښه همانګي وشي، پوره تاریخونه په ښې همانګۍ سره وشي. نو اوس تر اوسه پورې د پاکستان اړخ نه مونږ پوره خبر رسمی نه دی اورېدلی، او سبا ته خو د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم پرایم منسټر په تاشکند کې سره ملاقات لري. نو کېدای شي هغوی هم په دې اکرال ته خبر وکړي چې فیصلې ته ورسیږي.
داوودزی صاحب، دا قسمه خبرونه را روان دي مخې ته چې افغان حکومت لکه دا کم دیر شو پورې کسان را بللي چې پکې حکومتي کسان هم دي چې مو ورځي د کانفرنس ته په ټولنیزو شبکو باندې داسې خبرونه راځي. آیا واقع داسې څه ویلې شوې دي د حکومت لخوا؟
نه، هغه څه خو نه دي ویل شوي، خو لا یې فیصله نه ده کړې او مشوره یې ورکړې په پاکستان حکومت ته چې داسې کانفرنس بهتر دی چې په بل تاریخ کې وشي چې پوره همانګي او پوره مشوره باندې سره تیار شي.
او سبا چې کوم تاسو وایئ چې اشرف غنی صاحب او عمران خان صاحب سره ییني، نو څومره امکان لري ستاسو لخوا څه یې ده چې آیا دا کانفرنس به واقعي وزنډیږي او یا به افغانستان چې کوم حکومتي غړي چې را بللې دي هغه به پاکستان ته راشي که دا کانفرنس وزنډي او وروسته وخت لپاره نیټه وټاکي؟
نو که عملی لحاظ فکر وکړو، دغه حیات چې دوهې ته ځي خو اکثر همدغه مشرانو چې په اسلام آباد هم دعوت شوي دي. نو هغه مهم مشران که دولتي چارواکي که سیاسي مشران دي یا خو په دوهې ته ځي، هلته هغه میټینګ دی، هغه مجلس دی. عملا اوس لږره ناوخته شوی د دې اسلام آباد کنفرنس لپاره، وخت دومره نه دی پاتې چې دا دواړه ښکاره وشي، هم د دوحه ته تګ وشي او هم د اسلام آباد ته وشي.
او تاسو چې څنګه داوودزی صاحب وویل چې دا وخت لږ پاتې دی د کانفرنس لپاره واقعي، نو بیا هم د پاکستان لخوا ځکه چې د خارجه وزارت هغه وایي چې موږ ته د خلکو لخوا د دې کې کنفرمیشن را روان دي چې کوم کسانو ته موږ بلنه ورکړې، نو تاسو څه وایئ چې دا کوم حکومتي کسان یې غوښتلي لکه اتمر صاحب شو یا تاسو شو یا نور چې کوم عبدالله عبدالله صاحب شو، نو آیا که دا پاکستان کانفرنس نه شاته کوي نو ستاسو د تلو امکانات څونه دي ځای به که نه؟
خو دا خو جمعي فیصله غواړي، خو جمعي فیصله دغه ده چې دا مهم اشخاص توهی ته ځي، دلته مصروف دي، نو دوی اشتراک به لږ مشکلي. زما مشوره پاکستان ملګرو وروڼو ته دا ده چې که چېرې دوی یو طرفه وکړي، چوندې ته یې د افغانستان پاکستان یو مشورتي دغه نوم ورکړی که نه، او په هغې کې دولت نه وي، نو بیا به متهم شي، پاکستان به په بې اتفاقۍ اچولو باندې متهم شي.
د پاکستان لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په دوحه کې د سولې د نویو هڅو په اړه وړاندې د ملي مصالحې د عالی شورا د بیان فریدون خوځون څرګندونه لرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د دې کمیسیون په وینا د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکیان وشل شوي او تر زرو ډیر ټپیان شوي دي. د دې تور پاړه حکومت څه وایي، طالبان څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقض تورن کړی دی. د کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي، د چنګاښ یا سرطان میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 1950 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په وژل شویو کې 1340 نارینه، 14 میرمنې او 9 ماشومان دي. په راپور کې راغلي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، د بشر حقونو ټول موارد پکې تر پښو لاندې شوي. په اعلامیه کې دغه شان د جګړې ښکېلي خواوې په دې تورنې شوي چې ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په دې راپور کې همداشان ویل شوي، هغه سیمې چې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوستي، هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپور شوي راپور کې فاریاب، کندز او بدخشان هغه ولایتونه ښودل شوي چې د طالبانو له لوري پکې ځینې محدودیتونه لګول شوي. له محرم پرته له کوره د میرمنو وتل، له تعلیمي او روغتیایي اسانتیاو څخه د خلکو محرومیت او ځینې نور هغه محدودیتونه دي چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
سره دې چې موږ د طالبان تر ولکې لاندې سیمو ته لازمه لاسرسی نه لرو، خو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې بعض سیمو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي چې د ولس لپاره د اندېښنې وړ دي.
د دې کمیسیون په خپور شوي راپور کې راغلي، د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 88,911 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې. په ورته وخت کې د بشر حقونو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشر حیدربار بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی او ویلي دي چې په دې وضعیت کې ډېری قربانیانې میرمنې دي. اغلی بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
The report talks about violations and
راپورت افغان حکومت او طالبانو لوري د توتريخوالي جنگي جرمونو هدفي وزنو د ملکي اهدافو په نخ کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظره یاد سوي ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده، هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نیسي، دوی پکې د خپلې پخوانۍ دورې په څیر ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
اغلی بار له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او وایي چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې بار بار طالبان د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عاملین بللي دي. خو طالبانو دغه راپور یو اړخیز بللی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپور شوی راپور یو اړخیز دی او دغه ډله د ملکي تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. خاغلی مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو خبره هم رد کړه او وایي چې یوازې کندوز ولایت د باغ شرکت په سیمه کې شاوخوا 150 کورنۍ ته د سیمې د پریښودو امر شوی. خاغلی مجاهد وایي، دا کورنۍ د دې لپاره د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي چې د دې کورنیو په ګاونډ کې پوځي پوستې وي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو د مې میاشتې له لومړۍ نیټې خپل بریدونه زیات کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر ولسوالۍ هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نیولې دي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په باور د چنګاښ په لومړیو دوونیو کې 101 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 1950 نور ټپیان شوي دي. د جګړو د درېدو لپاره د سولې هڅې کیږي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون څرګندوي چې دا وخت د سولې هڅې په ټپه درېدلې دي او نوې هڅې پیلېدونکې دي.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوی و، متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه، سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې دوه کې وو، اما مذاکرات ونه شول. او دوی هغه کوم یادښتونه چې مونږ تبادله کړی وو هغه مونږ ته بیرته ونه رسېدل، او دغه اجنډا د ترتیب نیول تر نورو موضوعات پورې ټول موضوعات ټپه ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې دا مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي، نو مونږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې شروع کیږي چې په راتلونکو ورځو کې مونږ شاهدان د دې اوسو چې دا مذاکرات شروع شي. دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي، اما مهمه موضوع دا ده چې دا داغ لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درد رسېدلی دی، طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامی زور آزمائی دانش کولای چې مسله حل کی او ځنی حل لار چې دا مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی استاسو هدف داره، مطلب داره چې د حکومت پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحه د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سره په مشرۍ باندې تهران ته تللې وشه، طالبان سره یې ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه موږ پرې ته وایو چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور حکومتونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندېښنه نه ده چې حیات غړي وکړي نه وي، اما امیدوار یو چې دغه ټول کوښښونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او ملګري ملتونه د دوی مشران له تور لیست بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه اوس نه دی مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امدا موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي، کاغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوعي، دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي سره په خبري وشي، په بحث وشي، ترڅو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمه څخه ورسیږي، او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، زه فکر کوم دا د سولې پروسس سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سولې نویو احتمالي هڅو ته هیله مند دی. د سولې د هیلې برعکس موضوع راخلو. د نورستان پر نورګرام ولسوالۍ طالبانو برید کړی او چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یوه مرمۍ د خلکو پر کور لګېدلې چې مرشوب لا اړولې. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبان لخوا د هوان راویشتل شوې مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګېدلې، په هغه کې د یو کور نه پنځه کسه د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
ستاسو ل پیغامونو
من عادل قدر دی دی المن ولایت خدمی اړې کني ولې دا اسکل دا غدې دا غایل من دا یو باغرا ولسوالۍ دا ډېر غرسول سوالي دا او ډېر شنګلون او ډېر شانه درلو لا او ډېر غټ نو پوس لري او ډېر غټ ول سوالي دا کړې او ډېر لري موږ ساده حکومت ته توجه نه کړې پاول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه وکړل، نو بیا دغه رئیس یې پرېښده، معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی، نه چا توجه ورته کړی، هلته ټلیفونان شی کار نه کوي، مرغان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی، هلته بندونه جوړېږي، پک ډېر کم امتیازات جوړېږي، بینې چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي، هر کال دینې آباد یې
خواہش دے بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطر د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لسرزنه اوربن اعلان کی، ځکه چې د قربانیانو اختر دی، پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي، او پری دی چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کی، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي، او پری دی چې دا قتلونه لږ بند شي، او دا به غټه بشر دوستی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا زجر دو ماشامنی خبری مجله پا منزنی سپا دولس اشپش نمی پتول افغانستان که آوری پا کابل مزاری شریف هرات لشکرگا کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پلیلال علم او غزنی شهرونو که از زجر دو دا افم پا سلاشاریا پینزنی ولیشه دی خبری مجله ورسوی و ترسیدلی و روزگان تورزو په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د ترینکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. نور حال په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې د جګړو د تودو مورچلو ترڅنګ د سولې په نوم د فوټبال څلور ورځنۍ سیالۍ دا سیالی د ترینکوټ ښاروالۍ لوري د سولې په هیله پیل شوی چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تېره ورځ ناوخته د سیلاب څلورمې ناحیې په بریا پای ته ورسېدلې. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادی سیالی د ترینکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوی چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه وه.
ټورنمنټ څلور ورځې دوام وکړي، په لار اچول شوی وو، څلور لوبډلو په کښې بی لوبډلو ګډون درلودې، تقریبا څلور ورځې دوام وکړي، او په نیک آؤټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو ته رسېدل، هر لوبډلې چې بایلل هغه درېیم څلورم مقام باندې بازي ترسره کړلې، چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې، او همداسې دوهم مقام صداقت دوهمې ناحیې، همداسې درېیمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته شوي دي، او د دغه لوبو لیدو ته به هره ورځ سلګونه کسان د نندارې لپاره راتلل. پر همدې مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړی و زیات خوشحاله وه. د دوی تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله وه. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټې رابډ وهي. د دې لړلې توریالي وصال او شاه محمود امدار دوی
یوازنی نوم چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ورته خوشبین یو، انشاءالله هغه سوله د سول ته موږ ډېر لیوال یو. نو موږ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په روزګان کې جګړې تر سولې را رسېدلې دي، نو موږ د دواړو خواوو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس کړي او دایمي اوربند وکړي او سولې ته غاړه کښېږدي. چې
لومړی د ځوانانو لپاره د دې ټیمونو لپاره ټورنمنټ په لاره واچوي، او بل هغه خوږ نوم چې موږ ټول افغانان ورته ضرورت لرو، هغه یو ځل بیا د لوبغاړو او د ټولو مینه
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په اوسنی وختونو کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د آزادی رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.